شنبه د لړم د 14 د نومبر 3 مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شوې او د ماشوم تر وبجو په ټول افغانستان کې د خبرونه په منځنۍ څپه 12 پښنوي اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 خبرونه کوي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه د زحمت چې بری د امانه میرزي په تخنیکی لار شوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د شوزو پر خلاف د خشونت لزیاتې دو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. روسیه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. په بلوچستان کې اتلس تنه ووژل شول او په نیویارک کې د توپان له امله د ځغاستې لوبه لغوه شوه. بشپړ خبرونه. روسیه په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې هرکلی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر اونۍ د سیشن بې پورس اعلان وکړ چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د 1993 کال دوري په میاشت کې ترسره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل ماسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره کیدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ستونزو یوه لویه برخه دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو تر ترسره کېدو د بهرنیو پوځیانو یوه لویه برخه له دغه هېواده وځي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي ماسکو د افغانستان د حکومت د دې خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات په بریالي ترسره شي. تر دې مخکې امریکا او اروپایي ټولنې هم د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی کړی و. بریتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو یې د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون وویل له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه او تفتیش زیات شوی دي. هیګ ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د بریتانیا او نورو متحدانو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي. د روان میلادي کال له پیله په دغسې بریدونو کې یولس بریتانوي سرتیري وژل شوي دي. په روانه خپرونه کې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ویلیام هیګ د څرګندونو جزئیات اوریدلی شي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان په جنوبی ایالت بلوچستان کې د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس تنه وژل شوي دي. په موټر کې سپرو وسلوالو پر یوه بل موټر چې د کوټې په 250 کیلومتره کې په خوزدار سیمه کې د تیلو په یوه موقتی ټانکې ولاړ و ډزې وکړې چې تر ډزو وروسته چاودنه وشوه. د سیمې امنیه قمندان سبیح الدین وویل په موټر کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي چې په وژل شویو کې اته ښځې او دوه ماشومان دي. په دې ځای کې د تیلو ډیر موقتی ټانکونه شته او اکثره یې له ایران څخه قاچاق شوي تیل خرڅوي. رپورټ ورکړل شوی دی چې د سوریې پوځ د دغه هیواد په شمال کې یوه مهمه پوځي اډه پرېښې ده، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا نه ده تایید کړې چې د سراقب له پوځي اډې سوریایي پوځیان وتلي دي. د سراقب پوځي اډه د حلب د ښار په 50 کیلومتره کې ده او له دې اډې د سوریایي پوځیانو د وتلو خبر وروسته تر دې خپور شو چې یاغیانو د پنجشنبې پورس هلته بریدونه پیل کړل. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوونکي یادې چې وایي د سراقب پر اډې او شاوخوا سیمو اوس یو مخ حکومت واک نه لري. تر دې مخکې ملګرو ملتو ویلي وو چې یاغیانو د دې پوځي اډې تر نیولو وروسته جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د یاغیانو د پنجشنبې د اماهنګ بریدونو په ترڅ کې د سوریې 28 پوځیان وژل شوي وو. په خبرو شویو ویډیو فلمونو کې ښکاري چې یو شمېر تسلیم شوي پوځیان په ډزو وژل شوي دي. د نیویا شاروال مایکل بلومبرګ اعلان وکړ چې د مراتون په نامه د اوږده واټن د ځغاستې مسابقه چې ټاکل شوې وه د یکشنبې پورس په نیویارک کې وشي لغوه شوه. د بلومبرګ په وینا دغې ځغاستې کولای شوی چې له توپانه وروسته د ژوند په عادي کولو کې مرسته وکړي، خو لا هم د نیویارک ډېر خلک برېښنا نه لري او د توپان له امله د 24 کسانو له وژلو وروسته د ښار اکثر اوسیدونکي په دې باور شوي دي چې اوس د مراتون د لوبې وخت نه دی. په اکتوبر میاشت کې د امریکا په اقتصاد کې د 1,100,000 دندو په زیاتېدو سره د دې هیواد اقتصاد په تیرو دوو میاشتو کې د تحلیل کوونکو تر اټکل لا زیات شوه ده کړې ده. د امریکا حکومت یوازې هغه کسان وزګار ګڼي چې د کار په لټه کې وي. نو له سپتمبر میاشتې په امریکا کې د بیکارۍ کچه له 0.1 څخه 0.9 ته لوړه شوه، ځکه زیاتو امریکایانو د دندې پیدا کولو لپاره ملا وتړله. اوس ویل کېږي چې په امریکا کې د وظیفو د وضعیت نسبي شوالی کیدی شي د نومبر د 16 په انتخاباتو کې د باراک اوباما د بیا بریالي کېدو چانس زیات کړي، خو رپورټونه وایي د فرانکلین روزولټ د جمهوري ریاست له دورې راهیسې د نورو ولسمشرانو په پرتله باراک اوباما د وزګارتیا له لوړې کچې سره مخامخ دی. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندید میټ رامنی ویلي په امریکا کې د وزګارتیا د کچې لږ لوړېدل هم څرګندوي چې د دې هېواد اقتصاد د رکود په حال کې دی. د اسرائیل یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د مصر نوی حکومت یو ټکان ورکوونکی دیکتاتوري قوت دی. د اسرائیل د دفاع وزیر یو مرستیال اموسکیلاد اټکل کړی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ به په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي تماس موجود نه وي. دواړو هیوادونو په 1990 میلادي کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی و. اموس وویل له هغې ډیموکراسۍ چې سر یې اوچت کړ یو ټکان ورکوونکی دیکتاتوري قوت رامنځته شو. چیرې دي هغه ځوانان چې په تحریر میدان کې مظاهره کوله؟ دوی ورک شول. اخوان المسلمین په 30% او سلفیان په 50% څوکیو سره په پارلمان کې حضور لري. پارلمان زرغون دی خو په محیطي لحاظ زرغون نه دی. دا د اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسی په باب د اموس تر ټولو توندې څرګندونې دي. مرسی د روان میلادي کال په جون میاشت کې ولسمشر شو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د ښځو پر خلاف خشونت زیات شوی دی. بیا به د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرې کړو چې وایي پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره په افغانستان کې لارې چارې سنجول شوې دي. په روانه خبرونه کې مو په بلوچستان کې د یو شمېر کسانو له وژلو خبرو چې شمېر یې نږدې 100 ته رسیږي. نړیوالو چاپی خبرونو ته هم کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او یو شمېر نور مطالب تر ونی مو بجو د ازادي راډیو روانې خبري مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د سرجنۍ کال له پیله یې د ښځو پر خلاف د خشونت شاوخوا 4000 دوسیې ثبت کړې دي. د دې کمیسیون د مقاماتو په وینا د ښځو پر خلاف د خشونت د قضیو د غشمیر د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو زیات دی. کمیسیون وایي په هیواد کې ناامني له قانون څخه د معافیت کلتور د ښځو پر خلاف د خشونت د زیاتوالي عمده علتونه دي. په دې اړه نور جزئیات له فرح هیواد اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په افغانستان کې د ښځو پر خلاف مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. په کمیسیون کې د ښځو د حقوقو د ملاتړ او پرمختیا څانګې مسؤله سوریا سوبرنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
در 6 مه اول سال بیش از 3000 مورد، یعنی در حدود
د روان کال په لومړی شپږ میاشت کې له شپږ زرو څخه زیات، یعنی د 4000 په شاوخوا کې د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي قضیه یوازې د بشري حقوقو له کمیسیون سره ثبت شوې ده. د میزان په میاشت کې د ښځو پر خلاف د خشونت 1500 قضیه ثبت شوې. په دې ډله کې د ناموس په نوم شپږ بجنیوي د غشمیر په تیرو کلونو کې سابقه نه درلوده. دا یو حیرانونکی حالت دی. فقر، ناامني، د سواد کموالی، له قانون څخه د مافیات کلتور، د مجازاتو نور کول او ناپوهي د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي د زیاتوالي عوامل دي. د ښځو د حقوقو مدافعین وایي د ښځو پر خلاف د خشونت دوامدار زیاتوالي په هیواد کې ډېر ناخوالي رامنځته کړې دي. ښځې پر هغوی د خشونت له کبله خپل ځانونه سوځوي، له کورونو څخه په تیښته مجبوره کیږي، په غیر اخلاقي کارونو لاس پورې کوي، په مخدره موادو روږدي سوي دي او داسې نور مثالونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقوقو فعالان له دې عمله اندېښمن دي چې د ښځو پر خلاف د خشونت عاملان د قانون له منګولو آزاد ګرځي او جزا نه ورکول کیږي. د ښځو د حقوقو مدافعان وایي که د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي عاملانو ته جزا ورکړل سي، نو کېدای سي چې د ښځو پر خلاف زور زیاتی هم لږ سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ځواکونو له لیکو پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره لارې چارې سنجول شوې دي. ویلیام هیک چې د خپل هیواد پارلمان ته خبري کولې وویل زیات هڅه شوې چې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات د سالم محمد صالح پر رپورټ کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ځواکونو لمن څخه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د مخنیوي لپاره اضافي اقدامات سوي دي. د جرمني د خبري اژانس په حواله ویلیام هیک چې د افغانستان په باب د خپل هیواد پارلمان ته معلومات ورکول وویل بریتانیا له افغان او ائتلافي ځواکونو سره ګډ کار ته ادامه ورکوي چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو همکارانو د بریدونو مخنیوي وسي. هیک ویلي چې له افغاني کلتور سره د بهرنیو ځواکونو بلاتیا ورسره پر افغان ځواکونو څار او تفتیش هم زیات شوی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په خبره د نویو سرتیرو د استخدام پر بهیر څارنه جدي شوی او استخباراتي هڅې هم زیات شوي دي. د په وینا افغان ځواکونه ورځ په ورځ د سختریزو وسلولو په وړاندې د جګړې په اولو خطونو کې حضور پیدا کوي او دوی هم د ورته بریدونو له خطر سره مخامخ دي. خو ویلیام هیک ټینګار وکړ چې دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د بریتانیا او نورو همکارو هیوادونو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي. زیات بریتانوي سرتیري په هلمند کې دیره دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي پرون څلور افغان پولیس د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د خپلو همکارانو لخوا ووژل شول. د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې دوه بریتانوي سرتیري د یوه کس لخوا چې د پولیسو دریشي کړې وه په هلمند کې ووژل شول. د روان میلادي کال له پیله د افغان ځواکونو له منځ څخه په بریدونو کې 55 بهرني سرتیري وژل سوي چې چارواکي وایي یولس تنه یې بریتانویان دي.
په رپورت کې مو د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا واوریدل چې د افغان ځواکونو له لوري په افغانستان کې پر بهرنیو عسکرو د بریدونو د مخنیوي هڅې زیاتې شوې دي. هاخوا د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي د وسلوالو طالبانو هغه مشرۍ نیولې چې سش دوبۍ په پکتیا کې د امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیو عسکرو د حملې مسؤول و. فرشته جلال سي په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایصاف الامیه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړي د اگست په میاشت کې په پکتیا کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا پر امریکایي عسکرو په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې د امریکایي ځواکونو یو ملکی مامور وژل شوی وو او یو تن زخمی وو. تر روان کال په ترڅ کې پر نړیوالو ځواکونو غړي حمله وسوي چې حمله کوونکي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم څخه استفاده کړی وو. په دې عملیاتو کې یو بل مشکوک وسلوال هم نیول شوی دی. د ایصاف الامیه وایي چې په هلمند کې د دې وروستیو عملیاتو په ترڅ کې داسې اسناد هم ترلاسه شوي چې شای په ملي وردو کې دغه سړی شمولیت کارتوی. په داسې حال کې چې د ناټو ځواکونه د 2014 کال تر پای د افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر بهرنیو عسکرو حمله د دواړو خواو ترمنځ بې باوري رامنځته کوي. سش کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا پر نړیوالو عسکرو یوه وروستۍ حمله د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې وسوه. یوه افغان عسکر پر بهرنیو عسکرو ډزې وکړې چې دوه امریکایي عسکر پکې ووژل شول. یو تن چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو یونیفورم اغوستی وو پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې دوه امریکایي عسکر پکې ووژل شول. د روان میلادي کال په جریان کې دغه سي حمله په ترڅ کې تر 50 زیات بهرني عسکر ووژل شوی دي. ناټو وایي وسلوال طالبان تر 50% پوري په دغه حمله کې راستري او پاتې د بیلابیلو عوامینو له مخې تر سره کیږي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه سي حمله څخه د نړیوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ د بې باورۍ درامست کول لپاره کار اخلي.
د نوومبر شپږمه باراک اوباما
We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan and
مترامني
President Obama would have you believe that anyone who disagrees with this
د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات تازه خبرونه تحلیلونه راپورونه په آزاد رادیو کې.
د اساسې رادیو د رواني خبري مجلې په دوام مو په بلوچستان کې د نشټې شلو کسانو د وشلو لپیش خبرو د سوری حالات متصارلې دي او د ازادي رادیو لایو اوریدونکو سره د ژوند رنگونه په پروګرام کې خواله کو. روان خبرونه مو تر ونیمه بچو ده. تر هغه دمه ک وختو ځین نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کو. خو اوس او بجو 15 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدل. روسیې په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې هرکلی کړی. بریتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځ څخه پر بهرنیو ځواکونو یې د بریدونو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د پاکستان په جنوبي ایالت بلوچستان کې د ډزو په نتیجه کې پرون لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي. رپورټ ورکړل شوی دی چې د سوریې پوځ دغه هیواد په شمال کې یوه مهمه پوځي اډه پرې ایښې ده. د نیویارک ښاروال اعلان وکړ چې د مراتون په نامه د اوږده واټن د ځغاستې مسابقه چې ټاکل شوې وه د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې وشي د طوفان له امله لغوه شوه. په اکتوبر میاشت کې د امریکا په اقتصاد کې د 1,01,000 دندو په زیاتېدو سره د دې هیواد اقتصاد په تیرو دوو میاشتو کې د تحلیل کوونکو تر اټکل لا زیات شوه ده کړې. د اسرائیل یو جګپوړي چارواکي د مصر پر نوي حکومت انتقاد کړی او دوه قزاقو ښځو ویلي چې په ماسکو کې د پیسو په بدل کې د منځیتوب ته اړ کړی شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې اوریدلی شئ. نړیوالو چاپي خپرونو په یو مطلب کې د افغانستان مقایسه د پاکستان او عراق له شخړو سره کړې ده او لیکلي دي چې په دغه هیواد کې جګړې روانې دي، خو لا هم د پاکستان او عراق په څیر فرقه یي شخړې پکې نشته. دغو چاپي خپرونو ته چې د افغان پوځانو په اړه هم نظر ورکړی، جانق علي کوزای کتنه کوي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې د مصیبتونو او وحشت داستانونه تر صدق لاندې یوه اوږده تحلیلي مقاله لیکلې. په افغانستان او ګاونډیو هیوادو کې د فرقه یي شخړو، وژنو او مصیبتونو داستانونه پکې لیکلي او تحلیل کړي دي. ورځپاڼه لیکي د لوی اختر په ورځ په فاریاب ولایت کې په مسجد کې ځانوژونکي حمله وشو چې شاوخوا 15 کسان پکې ووژل شول. د قربانیانو زیات شمېر ملکیان ول. دوهمه پیښه چې د فرقهیي شخړو یوه نمونه ده، په غزنی ولایت کې د وسلوالو لخوا د 50 هزارګانو وژنه وه. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې هر ورځ ملکی کسان د ماینونو په چاودنو، هوایی بریدونو او ډزو کې وژل کیږي، خو دا وروستۍ دوه پیښې په افغانستان کې خلکو ته د عراق او پاکستان فرقه یي شخړې ورپزله کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د فرقه یي شخړو پر اساس سترې وژنې او قربانۍ نه دي پیل شوي. ورځپاڼه لیکي په عراق کې سنی ډلې په مسجدونو، مارکیټونو او نورو ځایونو کې بمی چاودنې کوي او شیعه وژونکې ډلې چې تر ډیره له حکومت سره تړاو لري سنیان تختوي او وژني. په پاکستان کې د لشکرې جنگوي ډلې په څیر زیاتې بنسټپالې او افراطي ډلې د کوټې په ښار کې د شیعهګانو وژلو ته دوام ورکوي او په مسجدونو او بازارونو کې په اهدافو حمله کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې طالبان او شیعه ډلې له 1400 راهیسې په جګړو کې ښکیل دي، خو جګړې تر ډیره حده د عقیدې پر ځای سیاسي انګیزه لري او تر دې دمه سنیانو د هزارګانو او شیعهګانو په اهدافو حملې نه دي کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان شخړې تر اوسه د تروریزم پر ځای د جګړو په منطق څرخي، په دې معنی چې طالبانو د یو سیاسي تحرک په توګه د سیمه ییزو خلکو په ملاتړ شبکه جوړه کړې او په مبارزې کې له احتیاط څخه کار اخلي، خو په پاکستان او عراق کې لشکري جنگوي او القاعده ډلو له مشخصو ټولونو څخه ځانونه بیل کړي او انګیزې تر ډیره حده د عقیدې پر اساس ده چې په نهایت کې خپل ځانونه هم وژني. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي په افغانستان کې له ټولو ستونزو سره سره په دې هیواد کې تر اوسه د فرقهیي وژنو او شخړو بلا نه ده نازله شوې، که څه هم چې وروستۍ وژنې په دې هیواد کې د فرقهیي شخړو یوه نښانه ده، خو له دې اخوا ډېر مصیبتونه نور هم شته چې افغانستان ورڅخه باید ځان لرې وساتي. فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه له 2014 کال وروسته په یوازې ځان کار نشي کولای تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او لیکي د امریکا د متحده ایالاتو د جګړې د لګښتونو د څارنې خپلواکه ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل افغانستان ممکن په یوازې ځان له 2014 کال اخوا خپل امنیتي ځواکونه ونشي ساتلی. د دې خبرې یو علت دا دی چې د امنیتي ځواکونو شمیر لږ دی او قراردادیان لیک او لوست نشي کولای. خبرونه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د خاص پلټون کې وایان وویل چې ناتو په افغانستان کې 800 میلیون ډالر لګولي، خو افغان امنیتي ځواکونه ممکن له 2014 کال وروسته ونشي کړای چې د بهرنیو ځواکونو تاسیسات فعال وساتي. او د دې خبرې علت دا ده چې افغانستان کافي شمیر عسکر نه لري، د سواد یا لیک لوست سطح ټیټه ده او نشي کولای چې د خپلو ځواکونو د وسایلو او لوجستیک د برابرولو لګښتونه برابر کړي.
د بلوچستان په خوزدار سیمه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي او 4 تنه ټپیان شوي دي. پرون ناوخته د بلوچستان په خوزدار سیمه کې وسلوالو د تیلو پر یوه پمپ ډزې کړي چې ورسره اور ولګید او د مسافرو پر یوه فلاین کوچ موټر هم لمبې بلې شوې. لکوټی د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل د پیشه رپورت راکوي.
د جمعې په ماسپښین د کوټه ښار جنوب لور ته په شاوخوا 360 کیلومتره کې په خوزدار سیمه کې نامعلومو کسانو د تیلو پر یو پمپ باندې ډزې وکړې چې له امله یې هلته له تیلو ډکو ډرمانو یا بیلرانو اور واخیست او په نتیجه کې ورڅیرمه ولاړ له مسافرو پر ډک فلاین کوچ موټر د اور لمبې راوګرځېدې او تر شلو زیات کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وسوځېدل. د خوزدار سیمې د پولیسو یو مشر فصیح الدین وایي پېښه د خوزدار په جلاوان سیمه کې شوې ده. د پولیسو مشر وایي په پیښه کې سوځېدلي کسان یې په سمدستي توګه روغتون ته یووړل چې تر اوسه پورې د اتو ښځو او څلورو ماشومانو په ګډون 13 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څلور تنه لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د خوزدار سیمې عیني شاهدین وایي په خوزدار کې د اور وژنې د ادارې مامورین داسې وخت د پیښه ځای ته ورورسېدل چې د اور لمبې د مسافرو تر موټر راتاو سوي وې او هغوی ټول پکې سوځېدلي وو. ځایي خلک وایي دا پیښه د ځایي وسلوالو ډلو ترمنځ د اختلاف پر سر رامنځته شوې ده خو پړایه تر اوسه پورې کومې ډلې نه ده منلې. د سیمې یو دولتي چارواکی ډاکټر محمد اکبر وایي د ورانکارۍ د دغو پیښو تر شا د لاس لرونکو کسانو په خلاف یې ګامونه پورته کړي دي او ژر به په خوزدار سیمه کې امنیت ټینګ کړي. په دغو پیښو کې قبایلي، سیاسي او نور مجرمین لاس لري خو زموږ له دې سره کار نشته چې که هغوی څوک د قوم په نامه، د مذهب یا سیمې په نامه وژني خو څوک چې جرم کوي موږ به یې ضرور مخه نیسو. خوزدار د بلوچستان یوه له ناکرارو سیمو څخه ده چې په تېرو دوو میاشتو کې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې پکې شوې دي. د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د خوزدار سیمې یو وکیل محمد عثمان وایي دغه ډلې د استخباراتو په مرسته یو د بل په ضد جنګیږي. په خوزدار کې دا مهال امنیتي وضع ډېره خرابه ده. ډاکټران، انجینران، مدافع وکیلان، خبریالان، تجاران او نور خلک په ډېرې بې دردۍ سره وژل کیږي. ماته دا یوه پټه او ژوره دسیسه معلومیږي چې زه فکر کوم تر شا یې استخباراتي ادارې او د پاکستان ملاتړي سرداران په مستقیم او غیر مستقیم ډول لاس لري. د یادونې وړ ده چې په خوزدار سیمه کې په تېره یوه میاشت کې شاوخوا 50 تنه په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي چې له هغې ډلې څخه د عبدالحق بلوچ په نامه یو ژورنالیست هم نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ژوند رنگونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په دې پروګرام کې د ازادي رادیو لایو اوریدونکو سره خواله لرو خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. په منځني ختیځ کې د روسیې د اوبښي د سوریې ورسې تحولاتو ته کتنه کوو. د سوریې په اړه رپورت لرو چې په دې هیواد کې د جنگي جنایتونو د ترسره کېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. په انټرنیټ کې په یو خبره شوې ویډیو کې ظاهرا د سوریې یاغیان ښکاري چې نیول شوي او دولتي سرتیري ډبوي. د ازادي راډیو خبر څنګه پر دې مسله رپورت لري چې سالم محمد صالح جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر ویاند وی یو ویډیو چې ظاهرا پکې د سوریه یغان دولتي سرتیري وژني په جنگي جرمونو دلالت کولای شي. یو تازه ویډیو چې په یوټیوب انټرنیټي پانه کې د جمی پر سپرسو ظاهرا د سوریه یغان پکې ښکاري چې شاوخوا لستنه نیول سوي کسان دبوي. دغه سرتیری په زور پرمځکی غزول سوي او بیا په ډزو وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کول ویل پرون په جنیف کې ویل دغه ویډیو باید بررسی سي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په غور سره دغه ویډیو وڅېړو. په غور به بررسی سي خو دا وی داسې دي چې دغه کسان سرتیری و چې نور نو جنګیالي نه و، نو احتمال دا چې دا یو جنگي جنایت دی.
looks very likely that this is a war crime.
د بخښنې نړیوال سازمان او په بریتانیا کې ډیره د سوریې لپاره د بشري حقوقو د څار ادارې دغه وژنې غندلې دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه ویډیو یو ممکنه جنگي جنایت د ودی په حال کې سرګندوي او دا د وسلول ډلې لخوا د بشر نړیوال قانون ته بشپړه بې احترامي ده. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کولویل ویل که چیرې دغه ویډیو سمه ثابته سي، دا به د جنایت د مرتکبینو په وړاندې د قانوني اقداماتو پر مهال وکارول سي.
And once again we call on all parties to the conflict in Syria to respect
موږ په سوریه کې د شخړې پر شکیلو ډلو ژغ کوو چې د بشري حقونو او د بشر دوستۍ نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. بې له شکه چې حساب ورکول سته. د دغه ډول ترسره سویو ګڼو جنایتونو زیات اسناد او شواهد موجود دي. که چیرې دغه ویډیو سمه ثابته او جزئیات یو څه نور هم څرګند سي، دا به هم د هغو سندونو یوه برخه وي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې د پنځم په ورځ ویلي وو چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جنگیدونکو یاغیانو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې پر دریو پوځي پوستو برید کړی او 28 سرتیري وژل دي. یوې ډلې هم په ادلب ولایت کې د هغو بریدونو مسؤلیت نو منلې. په ادلب کې جګړې وروسته ترغه شدت مون چې یاغیانو تیر میاشت مارتل نیمان شرګوټي په خپل کنټرول کې راوست. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن د سوریې د مخالفي ملي شورا په د واشنگتن نه هیلیش کار کړ چې دغه شورا ونتوانید د ولسمشر اسد د رژیم په وړاندې مقاومت متحد کړي. فعالان اټکل کوي چې د تیر میلادي کال مارچ میاشتې راهیسې چې د اسد د رژیم په وړاندې پاتون پایل سوی تر 15 زرو زیات کسان په سوریه کې وژل شوی دي.
خبری مجله اوري.
ترشنا اسمن لاندې پروګرام کې نن له 3 تر 15 بجو په افغانستان کې د روغتیا مسله چیړو. روغتیایی اسانتیاوی څنګه دي؟ خلک څه شکایت لري؟ مسول کسان څه وای؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلی او له مسول کسانو پوښتنه وکړي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو، یو ماشوم میدل تول ډیره جالب خبرې کولې، خصوصا د دینی معلومات ډیر لرل دی، ډیر وړو کې دی. د نوم بشیر دی. نو پلار سره هم ناست یم، د دې په اړه خبرې به مدیر یوبین او پښتما ښه دغه د زوی په اړه دیم یو څه راته وایو.
دا تقریبا 3 کلن دی. زه غواړم چې د سره زه خبرې وکم په دې اړه چې آینده د پاره د نه یو ښه سړیت نه جوړ شي، یو ښه تعلیم وکي. نو په دې اړه د نه موږ چې څه پختنه کوو او څورته وي د ستیل ک یو توتی چې خبرو ته کوي راسن دغه خبره د خلی او زده کوي.
اوس ما مولید څنګه چې تاسو څورته وای د بیخي ماغه سي لکه سپتی چې وی دغه سي وای.
نو مونږه کوشش د ما خپل هم دغه ده چې دینی مسایل سره ډیر شوق ته تر اوسه نه آینده د فارم کوشش د کوم چې دینی مسایل او سره خ تعلیم د فاره دی و هڅو چې د آینده د پاره او د قوم د ولس او د وطن د پاره یو کار وکي. کوشش دغه لرو.
ښه، نو اوس به یو څو شیبه د سره تاسو خبري و او اوریدونکو راځي د زو او د پلار ترمنځ د خبر یا ورو چې د څورته وای یو هغه څنګه جوابونه ورکوي.
بشرا بشرا چا پیدا کړی؟
لپک.
چا بندای؟
لپک.
اسلام څو بنا دی؟
پنځه.
کومي کومي بچای؟
کینه ماتي با.
ها؟
اوجه.
ها؟
زکات حج.
زکات حج. اول کلمات پای با؟
اول کلمات ای با.
وای ملمونز؟
جه ملمون.
ها؟ روجا؟
ریا.
زکات حج.
زکات حج.
اوس وای بچا غ چا په مذهبی؟
امام زم صاحب.
امام ازوام صاحب. چا په اوماتی بچای؟
محمد الله صلی الله علیه.
آفرین. آسمانی کتابونه بچا کې څو دي؟
چلور.
کوم کوم دي؟
درې دي چې بول قران.
یو نات وای بچا کې؟
پیر پی چل الله ما پی چل بی غی الله نای محمد صلی الله لا اله الا الله. ترو می خنسلا پات کی کینن غزکی چمن تریم د چیرسن کینا زکی ترو می خنسلا.
آفرین آفرین. المسهلک وای بچگا
سبحان اللہ لا الہ الا
اللہ.
اساجی رادیو په منځنۍ صفه د ول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، په لعلم او غزنی شهرونو کې د فم په سلسله سره 15 صفه اوریدل شي. او د ازادي رادیو روانه سهارنۍ لومړنۍ خبری مجله هم همدلته سره ترسره شي. په بل یوې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. په خیر راغلی.
تشکر احمد.